لري هغه ته اجازه ده. همدا ډول دیگر میزو پاړم چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هغه هدف ته نه رسېږي، او همدا ډول نورې بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي، نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي. نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی خلکو سره د قاچاق برانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چې خپل شخصي نظر دی، او تر ډېره چې زه څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم پړاوونه چې دي لکه مخکې ما یادونه وکړه بشر دوستانه ویزې تر ډېره هېوادول ته اعلانېږي، نو موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي اما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هېواد چې بشر دوستانه ویزا اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزا یا ایران ویزې چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ په هغه پړاوونه باندې مختزو. نو دا هر چا شخصي نظر دی، خو تر ډېره ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګري دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلي او نه موږ خپله تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه خپل شخصي نظر ورکوم. تکل سي محترم تر دا مهال چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم نو ما خپل عملا سنه دل لري په سترګو، نو هغه سل په زدي بد ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا، نو نور کې چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی. تر دا مهال ما خپل سترګو نه سل لري او نه مساوري دل دي، نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې او کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا جانور دل شي او ثبوت پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي. نو تر ډیره په دې خاطر هم ټریول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلي یا یو اجره، هم دغه حق زحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی، ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا؟ که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي. نو در دا مهال خو داسې ځانګړې مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده، او هغوی لذین شرکتونو نه غوښتنه هم کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره به ناسته وکړئ چې دې ته ځانګړې اصولنامه جوړه کړو. نو درته مهال لا دې ځانګړې اصولنامه جوړه شوې نه ده او سار نه کوي.
ډېر ښه، اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره. کوم ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې؟
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات سو دي، تر ډیره ناروغان وي، ځینې سیاحت لپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو، ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې پټه په ولاړ دي، مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکار دي، نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دې لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته یا مطلب تر خپل اقتصادي وس پورې چې کوم هېواد ته اوس رسېږي هغې ته لاړ شم او حد اقل لږ تر لږه خپلې کورنۍ لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله، هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږه پیسه دي ده. ډیره زمونږ راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډیر مراجعین ځوانان دي، زړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ په کومه کټګوري کې دي؟
په ځنګړي ډول پاکستان ته چې زی در ډیره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته چې ویزی عمر کوي او د ډیر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي، او یا کوچنیان چې ناروغان نو دغه نارو کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي. تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي او دې ته تشخیص کول اندل دني شي، خو له بده مرغه ډېرې ځوانان ویزی رج کوي، خپل ناروغي مرته بیان کوي، خو له بده مرغه بیا هغه سره سره بیا مغه ویزی رج کوي. نو د ناروغي په برخه کې ډیر کوچنان او د ډیر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډیر راځي او ویزی مرته بیا تر ډیر ورکوي، او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډیرې ځوانه طبقه یې، او سیاحت د بارم چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه یې تر ډیره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمنګ نګدی دوه کال کیږي تکل سي محترم.
له هوا د بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لري؟
فعلا په افغانستان کې کاروبار لرو، خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه گذاری کړي سره معلومات موږ لرو، بلشته دی او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هیواد نه سانګ لري. فعلا موږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدانه شروع کړی ده سرمایه گذاري لاي هه تند رسیدلې چې بهر هم سانګ پرانیزو، نو وخت سره که وسمو شو انشاء الله چې هڅه کوو چې بهر هم هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوو.
د ټراول ایجنسی د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسی خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله، او په دې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کړم او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته ځورېدلو چې موږ سره بیا دا موضوعات شریکول، چې دغسې مثلا د پاکستان ویزی نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار را ته وکړو پیسې را نه واخیستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله، یا مثلا امنی ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول، او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه، نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی، نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري، نو بالاخره ما لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلا تورستي شرکت په شکل باندې مخته وړو، نو دې کاروبار مې پیل کړو. تر دا مهال الله فضل پکې بریالی وو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړ زده کړې مو کړې دي؟
دغل سه محترم زما عمر باړه پښتنه وکړه، زما عمر د 19 کال دی، او د ځنګړې زده کړې نه لري. دغل سه محترم هم دغه ټولنیزو رسنیو نه د ګوګل نه او د تورت نور دغه سه معلومات نه یوټیوب کې ځنګړې چینلونه نش پم دې برخه کې نه لارخود ویډیوګان لري، نو هغه هم تعقیب کړي دي، او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هیوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعات باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې، نو په دې اړه چې بحث کوي نو هغه هم تعقیبوو او خپل هغه ستونزې بیا لو. نور د ځانګړي تر دا مهال د ځانګړي کوم کورس او یا داسې کوم په اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چلته عملی د زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوی را پیدا کیږي، او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او د دولت نور دغه سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکي په توګه د موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سه محترم، ټول افغانان لکه د وجود غړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنه کیږي ټول وجود سره دردمن وي. همداسې هغه با احساس افغانان چې احساس لري، نو مخکاره خبره ده چې یو وروري اقتصادي ستونزو کړیږي او په داسې لاروزي چې هغه خپل ورته عملن ښکاري چې هغه مرګونې لارې نو باغی ځي، نو ښکاره خبره ده چې ځورېږي پې. نو له بده مرغه دا ستا خبره هم نو دا خو تازه خبره نه ده، د څو لسیزو راهیسې دغسې ځوانان مختلفو لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هېوادونو ته یا غربي هېوادونو ته په دې خاطر ځان ورسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته یو څه ترلاسه کړي او یا هغه ارامه ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زمونږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي، نو زمونږ هغه کم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپله وي نو هغه غیر قانوني لارې دي. او مونږ چې دی د ویزو له لارې نه خلک لیږو چې غوښتنه کوي، مثلا مارتلن مخکې مثال درکړو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغې هېوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هېوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هېوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي. لکه اوس فعلاً په افغانستان کې له کابله لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل سي محترم، دا چې هغه څوک زی لاغي او پوښتل شي، خو زه په خپل شخصي نظر دا درکم چې لبته مرغه ما چې اوردلی لبته مرغه ځینې ځوانان چا کوم جایدادونه لري یا مثلا کوم دارې شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا ځمکې لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې ترلاسه کوي او دغه لار خپلې چې ځان ورسي. او یا له تیر نظام نه مثلا په دندو کې وو، هغه پیسې بچت کړي، نو له هماغې پیسو نه ګټه نه کوي. نو تر ډېره ما زما شخصي خپل معلومات دي، نو دغه لارو نه استفاده کوي.
داسې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې په سلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هېوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سي محترم دا چې په افغانستان په سطحه یو سروې وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هېواد په سطحه نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکیې مرز چې ورته وایي، د ترکیې یا ایران نه چې ترکیې ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې به داسې ووایم چې کمه بسادي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا کاروپایي یا مثلا نور غربي هېوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې د قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او وجه دا زما سراب دی دوی سره پیسې کېده. او بیا دلته مونږ ته خو خلک راځي دا خبره مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال وي، هغه پیسې بیا ته لاس نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک تلل، خو اوس په هغې کې هم تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارونه هم په اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند تلف کېږي او ډېر کم فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښي دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډیره لویه ضایع ده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه ځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلي؟
او بلی بلی تکل سي محترم، سم دي رسنیو کې ځینې خبرونه دي خو په ځانګړي ډول همدغه موضوعاتو ته ځانګړي شوي، لاغوی مو اوریدلي دي. او عمل دلته ځینې راغلي مثلا د غیر قانوني لارو نه مخکې تللي، بیا هدف ته نه رسېدلي، بیچارګان بېرته ډیپورټ شوي، یعنی هغه هېواد بېرته افغانستان ته رالېږلي، بیا دلته موږ ته راځي د پاسپورټونو ثبتنامو لپاره، نو وای چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هېواد ته ځان ورسوو. نو چرګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ تک صبر کوي. اوس د پاسپورټونو بده مرغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده، ځکه د مرکزي پاسپورټ ریاست ته چې نوملیکنې شوي دي زمونږ خپل دغه د موږ سره چې کوم نوملیکنې شوي دي، نو په کوم چې کابل ته شوي دي آینده تیر کال سور کې شوي دي، د هغوی له اوس نوبت راغی، یعنی یو کال وروسته د یو افغان وګړي نوبت را رسېږي. نو له بده مرغه دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. او د ولایاتو ته چې کوم تبدیلیانې شوي دي هغه هم اوس مثلا ننګرهار برته ساده مثال در کوم، دغه شپږمې میاشتې په منځ کې روان دي. نو ځوانان ډېری دومره صبر نه شي کولی، او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته چې ځان رسومه او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي وي، ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تګ مشکل دي، ځینې موسمونه چې هغې کې بیا تګ اسانه وي، نو دغه په نظر کې نیسي. نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لارنه چې ځي، نو هغه کوم شتمني چې ورسره یو کمی پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې ترلاسه وځي.
هغو ځوانانو ته چې غواړي حتماً بهر ته لاړ شي، یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې، خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولی شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته، تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیي؟
ولې نه تکل صاحب، موږ خو کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی، تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتونونه فارغي، نو موږ ګروپونه هم دي لپاره جوړ کړي دي، د واټس اپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري، او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو، په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي. مثلا د بېلګې په ډول برته ووایم، په تېرو وختونو کې د روسیې هېواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هېواد اعلان کړي وو، همدارنګه ترکیې هېواد اعلان کړي وو، او په دې ورځو کې د سلواکیا هېواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هېواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکوو، او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي، څوک چې ستونزه لري. نو موږ خپله هغه نهایي هڅه کوو چې یو قانوني لار نه لاړ شي لوستې ځوانان، او هغه چې نالوستي دي نو هغوی ته هم موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسیږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي، نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپلې پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورخی خلکو ته؟ د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړله، نو چون قاچاقبران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي، او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمان هغه هڅه کوي چې یو څه لکه مخکې چې ته یادونه وکړه چې مثلا سیند ورته وایي خوراکي او غرونه ورته وایي غوښه کي، هغه یو عامیانه متل دی. نو همدغسې یو څه ورته د اروپا ورته بېږي د سترګو کې راولي، نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا په هغې باندې دومره مثلا غیر قانوني لارو نه لوی مقدار پیسې ورکوم، ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما هغه ځای ته ورسي په تیزۍ سره، ځکه هغه خو حتمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه ځای ورته رانږدې کوي، او که دا د قانوني لارو نه ځي نو چون هر هېواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل پړاوونه لري، سلسله مراتب لري، هغه سلسلې لري، نو چون هغه وخت ډېر نیسي نو ځوانان له بده مرغه ځینې کړېدلي یا له اقتصادي ستونزو نه یا مختلفې وجې به، نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي. نو له دې وجې له بده مرغه بدیلې لارې به نو کېدای شي همدغه د قاچاقبر لارې، نو هغه لته ډېر د په اصطلاح سبب وایم چې د بدیل لارې په هڅه کې چې هغه جاګور د لاسه چي که چې قانوني لارې زر کېدلې او ستونزې پکې نه وې نو هر څوک غواړي چې قانوني لارې نه لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله و چې ټراول ایجنسیو به سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته، تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سنبالوئ؟
تکل سے محترم شخص من کو آن لائن خدمات برخا کی خدمت کو بیا د لوی ٹریول ایجنسی چاغ سیاحتی سفر نہ برابر بیا کو سرم کاری شراکت لرو نو بیا کو سرا کار کو گڑا مختوڑو نو ول نو سم شتد مثلا د بلگی پٹاول دا د عمرې کارونه دي چې عربستان هیواد دخل عمرو دپاره ځي. همدغه د ټریول ایجنسی لار نه سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه تنظیمیږي. مثلا ځینې هیوادونو ته چې وغواړي چې لاړ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه، دا ټورستي شرکتونو لار نه تنظیمیږي. شته ول نه عمله نو دا خدمات شته دی.
او په هیواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د ټریول ایجنسیو لخوا ترسره کیږي؟
هیواد داخل کی ہو دخل سے محترم مال سن دیا اردل ہو حواد وال چوڑم شی ہائے مراج ان کی جگہ عمل ان حواد وال خپل مصارف نه استفاده کوي چې کوم زده خو خی تر ډیر په اخترونو کې او داسې نور خوشحالي ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغه ستر صدیو جن ورځي نو لاغي نه ګټالي او د خپل هغه د خوښې ځایونو ته چې کوم سیاحت ځایونه دي هغې ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارف باندې نو هیوادوال ته ډېره که جوړ هم شي دغه برخه فکر نه کوم که سیاحتي او ټورست شرکتونو ته مراجعه وکړي ځکه خپل مصارف باندې ځي او هغه ورته ښه تمامېږي.
ما لیدلی دی چې یو شمیر بهرنیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوئ؟
نو د ګل محترم هغه خو دې شرکتونو ته مراجعه نه کوي، هغه تر ډیره د وزارت خارجه لار نه ماغه د افغانستان ویزه په ماغه هیواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د ماغه چینل لار نه چې بیا افغانستان درځي او دلته د پاموړ ځینو کې سیاحت کوي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی وطن دوست که په پای کې خاصت وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري؟
تکل سے محترم لتا سو نڑے مانا نا جی ازما غکم و حواد والو تور رسو نو دیو زوان پایز بانی بدا گئی و پیغام اڑان دیکھم زوانان دا چی چون سر پوئی گو پا کل کی پا ٹولا کی ستون زشتا دے او نو دی سر مبارزه بایدو شی او دو مبارزی لار امدا گا دا چی منگ باید قانونی لارو نا استفاده ہو کو ډیر ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسیږم. له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسیږي، له بده مرغه هغه بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکم لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما همدای چې مبارزه وکړي او که چیرته د بهرني هیوادونو شوق والا کمندې لري نو بیا د قانون لار نه لاړ شي او نور برسونه اعلانېږي، له برسونه استفاده وکړي. که چیرې په کوم ځای کې ستونزه لري نو د ټورستي سیاحتي شرکتونو کې مسلکي او هغې برخه کې چې پوهه لري هغوی سره مشورې وکړي تر څو تاسو خپل هدف ته ورسیږي. نو په دې زما پیغام تر ډېره ځوانانو ته دغه برخه کې دی.
د ازادي ملمه
سفر میں نہائی کڑا شام لنگے دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگے
شاہ خوبان